درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوي دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم ملګری ملتونه وای لکه چې طالبان په افغانستان کې واقع تر رسیدلی دا هیواد په نړۍ کې د شذو لپاره تر ټولو په ځپون کې هیواد بدل شوی دی ملګری ملتو د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې لمخې ډیر شسیاون جونې په کورونو کې باندې پاتې شي د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریز ژمنی کړی وي خو له وخت رسیدو وروسته انجونې لشپشم ټولګي پورته تعلیم او شزیل عام محضره لکه پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړی دي ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث هم ځانګړی شوی وخت خبره کړه طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشنو په اړه څه ندی ویلي خو په خاطر دې ادعا کړې و چې د اسلامي شریعت پر وړاندې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمیر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغه چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکه کړې دي د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د شزو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده په راپورونو کې دا جزئیات نه دی ورکړل شوی چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوی چې لمخې د شزو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر جنو ایرانی سوریه او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړی دی یو امریکایي سرتیری چې د 2021 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی وای ورته ویل شي چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوز پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي استخباراتي معلوماتو تایید کړي چې بریټ کوونکی پیژندل شوی وو هغه اندازو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره خري دیبه او تور واسکټ او شین رنګه کالی اغوستي وو له یو سپین ژیره سره د خلکو غني ګونی تنه نه ووت خو په خبره قومندانې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي په دغه ځان مرګي بریټ کې چې د 2021 کال د اگست په 28 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پورستي شپو ورسو کې وشو یو سلو اویا ملکیان او جرلس امریکایي سرتیری ووشل شول د داعش یا اسلامي دولت دلی خراسان څنګه د بریټ مسؤلیت ومانه د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو جنونو پر مسمومیت اندیشنه څرګنده کړه یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته اشاره په دې تړاو د څېړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه یونسکو ویلي په چیرو دریو میاشتو کې د ایران په شوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندیشنې وړ دی له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیت ریښه پیدا کړي خو په دې تړاو نور جزئیات نه دی ورکړي اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې جونز د کوونکې مسموم شوي وي او اوکرایني ځواکونه وایي د بخمود شار د نیول کېدو په تړاو د روسي ادعا ناسمه ده د اوکراین د پوز دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ موبایل ځواکونه د څلورويشتو ساعتونو په ترڅ کې د روسي چباندې سل بریدونه په شاتم بولې دي تر دې وړاندې روسي ادعا کړې و چې ځواکونه په دونیسک سیمه کې بخمود شار نیولې دي د اوکراین پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې روسي ځواکونه ته د بخمود شار په جګړه کې ډېری مرشوبلي اوختي دي له دې سره هم مهاله د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي د درنو تلفاتو له غاللو سره سره روسي ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي نن پنځشنبه ده د 1400 لومړیل مریض کال د کب یاهوت اطلسماو د 2023 میلادي کال د مارچ 9 د افغانستان لپاره د بلګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وای افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتنبایوا پرون ماشام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمن اعلان د افغانستان لا هم د شزو لپاره تر ټولو زیات ځپون کې هیواد دی. د غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د شزو وضعیت نازک وبال او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنې په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتنبایو وا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته ویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنو هیله مړاوي کړې دي. نو موري خبرداري ورکړ چې طالبان جنې او خزي کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د خزو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغه طالب محاکمې پرته وژنې په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتنبایوا وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیونه افغانان د ژوندې پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړی د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.28 میلیارد ډالره یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغه ورځ په مناسبت ګڼو خزینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپل وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید پټګه کړی چې له طالبانو سره د اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو خبرګون ترلاسه کړو خو تر بیګانه وخت مو جواب ترلاسه نه کړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږي نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته یې د نجونو په هنتونونه هم تر دویم اعلان پورې وځنډول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغه بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتنبایو واټنګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لارې پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د شزو وضعیت د اندیشنې وړ بولی. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګه هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان مېرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. ل بلې خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخي شزینه کارکونکو کې لګن شمیر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو د کاری بوختیاو کچا د اندیشنې وړ بولی او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سیوی دي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه همغږي کونکي رامین بهزاد د چهارشمې په ورځ ازادي رادیو تو ویل د شوزو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خوښنۍ سره چې په افغانستان کې خځې او کارلرونکو میرمنې تر ډیره دغه تحولات او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچا ډیره کم شوې
له اونها به تب بیشتر کاهش پیدا کړي.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا او په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د شوزو کاری چاري 25 پسول کې او د ناري نو او پسول کې کم شوی دي. دغه سروې کې د 2021 د کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 د کال ل دویم ربع سره پرتل سیوی دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکار سیوی دي سباندې 9 لک ته رسیدي. دا د هغه وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړی و. د شوزو د کاری بوختیا او د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. لدې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پروند د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدماتو ته د لاسرسي په ګډون د خځو د پیاوړی کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 د کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله خو اوس اټکل کېږي چې دا کچا 14% ته راټیټه شوې ده.
د کونړ د مانوګي ولسوالي اړوند لچلام اوسیدونکو وایي د طالبانو لنوم څخه په استفادې یو شمیر کسانو په ځنګلونو کې د نشترو په سلګونو ونی پرې کړې دي. په دې ولایت کې د ځنګل ساتنې یا د شنې قطې مسؤلان بیا وایي په لچلام تنګي کې چې کوم کسانو ځنګل قطع کاوه هغه له وحل شویو لرګیو سره نیولی او ولسوالۍ ته انتقال کړی دي. تفصیل په راپور کې واوري.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې پوخایي د نختارو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو خو په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوی او ډېره برخې ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمیر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام تنګي یو له همدغه ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې لنوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې خو اوس یو شمیر کسانو د طالبانو لنوم څخه په ګټه اخستنه د لچلام ځنګل پسې برقی اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګ ونی چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قطې مسولین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړې دي. د یادې دیرش کسیزې قطې مشر حاجی محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونی با والکیږي ځکه لري فرته درې د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کوم سروه کړی دا هغه هم ضبط کړی دي. رنګ یې پیواله د سپرې وړی و هغه پیوهلی دی. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی او کوم یې ګیر کړی دغه هم ته ضبط شوی دی. د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی. هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمې اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم وي موږ هلې ځلې کړي دي. انشاءالله هرې درې ته هم سفر کړی د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی. ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي خو په سلونو به وهل کېږي ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي. غټ کونړ دی. لرې پرتې سیمې دي. ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوې او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي چې ښکاره بېلګې د لیچلام تنګي او د ورادېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
اوس په نوریاس نوري درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان د خزو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی. امریکا ای لاس انجلس ټایمز ورسپانه تر دې سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي طالبانو په افغانستان کې له واک ته رسیدو راهیسې له ژمنو او د هغوی د یو شمېر مشرانو له نسبتا نرم دریځ سره سره پر خزو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتن بایوال قول لیکي چې ویلي دي دا ډېره د اندېښنې وړ ده چې په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو د حذف کولو لپاره اساسي قصدي او سیستماتیکې هڅې روانې دي. د میرمن اوتن بایوا په وینا یو هیواد چې له تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی په کورونو کې د نفوس د نیمایي برخې ایسارول د خپلو پښو وهل دي. د هغې په خبره دا کار یوازې ښځې او نجونې له ناورین سره نه مخامخ کوي بلکې د دې هېواد ټول خلک او راتلونکي نسلونه منځوي کوي. لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د استازي الیسن ډیویدیان له قوله لیکلي چې ویلي دي هغه زیانونه چې طالبان یې رامنځته کوي یوازې پر ښځو پورې نه محدودېږي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو هیڅ یو چارواکی نه دی حاضر شوی چې دغو څرګندونو ته ځواب ووایي. بلې امریکایي ورځپاڼې فارن پالیسي د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه لیکنه خپره کړې چې سر لیک د افغانستان د ښځو لپاره هدیره. فارن پالیسي لیکي دوهم کال د چافان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو نړیواله ورځ لمانځي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځې دا ورځ په داسې یو حالت کې لمانځي چې دوی د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې له تعلیم، روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو ته له لاسرسي بې برخې دي. د فارن پالیسی په لیکنه د چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام وکړي احتمال شته چې دا هیواد بیا په جګړه کې ښکېل شي. فارن پالیسی د امریکا د بهرني سیاست د با خبره سرچینو په حواله لیکي چې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض لوږه او قحطۍ زیاته شوې او د طالبانو تاوتریخوالی د پاکستان قبایلي سیمو ته خپور شوی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ په پام کې لري چې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره وګوري. دغو سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي فارن پالیسي ته ویلي چې دغه کتنه به د یو ګډ هدف د موندلو لپاره له خبرو سره مرسته وکړي. هغه هدف چې په نتیجه کې د افغانستان د یو څلوېښت میلیون وګړو په تېره بیا د ښځو لپاره شرایط ښه شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډې د اکبر کرکر نظر اخیسته
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دي.
لا شفیقی خپلواک سره د شعر پر نقد شهیدلې.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی.
عابده سپوږمۍ کیسه لري.
کونګرای دې پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یې وستا موبایل یې راوخست پدې
للیمې دوران هم کیسه ورو
لاسکله کوتین خلای لري کړن په اور پسې نیم وچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو په نوم پښتو مجله چاپ شو
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغه تخپل وکړ کو چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان لژن سره تړلې وي
ته تر پای را سره وي نور مطالب هم واوري د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي خو په ازادي راډیو یاد به مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر وړاندې شخي شو لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د وندې پاړه ازادي راډیو یاد به مجله ته وویل
دا څرګنده خبره ده معلومه ده چې لپتدان د بشریت د پیل نه په ادبیاتو کې ډیر عمده او ترګنده نقش او رول د ښځو دا پری خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي په دې خاطر باندې منګه په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټي وی چې هغه شیر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته که ذکر شو لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د شزو ونده په تدریجي ډول زیاته شوې ده په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده نهمه جایزه یې وی میرمنې واخیسته بیا یې 15 کال کومې میرمنې ته جایزه ورنکړه خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل لس جایزې میرمنو خپلې کړې دي لیکوال او شاعر نجیب منلی وای چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت د دې کې دوپلو روان دی کنه په خاله باید د نارینه او شزو ترمنځ یو توازن وای
ورستر بند میرمنو برخه په دې کې عادي کیږي یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي په توګه د نوبل جایزې ته وګورو فکر کوم چې په دې سلکلان تاریخ کې یوازې د شلو نه کم خزو د نوبل جایزه اخیستل ده د روسي ترن کې جایزه اخیستې دي او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم د لیدل دي هم پیژندل شوی دي په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو هغه هری پاتر و هری پاتر د ښځې اثر دی د شلمې پیړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر چې هغه په نړیواله سطح خپور شو نو ښځو په خپل ونډه په روح کې لوبولې ده منتها زین دو پر زمین مسایده شوی زین دو پر زمین مسایده شوی گمان کم چه ویرجینیا ولف پیوزه که ویلی دی چه دلی کل دو پر باید سره خزا خپل آید ولری و خپل کوتو ولری یعنی هدف داده چه خزا باید هغه امکانه پر روی چه نرینه لری او در جوان در عدیس تونزو سر لاسو گریوان نیم نو دغه خبره ده چه پا روسته و لسیزو که خوځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی او دا غیر خطر دی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی کومه خپل ټولنې ته وګورو د لسم پیړۍ په نیمای کې په دوسمه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل لکه ګلپاتو الفتحي د خځو شي کو پران باندې او شي لیکلې ده دا سي نور هم نه نو د خځو پران باندې لیکنه کړی دي مګر اوس کو ګورو نو د دې زیاتې جنیا او دوانې مېرمنی د افغانستان د ادب دګر کې فعال دي او خیز دي
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو دوی فرهنګي غونډې جوړ کړې او کتابونه خپاره کړل. شاعره پروین ملاله علت بیانوي.
زه کمیا فلیاس ماشاالله بخیر ډیره ستې دي چې نه شې دې او شروانې دي. کیفیت کې استاد می هغه داسې شاعرانه دي چې دا وسوسه شعر نوای دي. دې هغه ته دي چې په بهرنی ژبه سره آشنایي او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل او داسې نور عواملو په شتنه شاعرۍ باندې زموږ باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان جنو او ښځو ادبي غونډې کمرنګ کړي او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د جنو د زکړو باندې دوه او پانتونونو ته د جنو د تک مخنیوي د لې سبب شوې دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان جنو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وای چې د دې سربېره چې افغان ټولنه ورسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او جنو برخه للوی سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه‌کارا او ورسپاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د خزو ونده بیخی زیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي هغه را برسیره کی. منګه ډیر داسې ټپې لرو، لنډې لرو او د سندرې لرو چې هغه خزو ویلې دي او د خزو نقش په دې کې ډیر برجسته او ترګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده چې هم یې له کمی پلوه ډیره شاعري کړې ده او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوش کړي او ستایلې دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. لاخلي خپلواک څخه مې پښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته په څه نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا خی کلونه کلونه مخکې کړي او د ذهن په پردو کې دی او یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت داسې یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي، هغه پیښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي.
سوریایي شاعر غاده سمان هغه یو خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب. په خوب کې ممکن مکان یو وي، زمان بل وي، ځای بل وي، انسان بل وي، او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی، خو په خوب کې سره یو ځای شي. یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې. همدا سره
بالکل بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ سي او تجربه وکړي، لیکن هر څه هاته کوي هغه نه سي شیر کولای. ما دوه کاله یو شیر مې کړو په دوه مرپیا د چې دوه کاله ما په یو شیر باندې فکر کړی. لیکن نه لیکل کېده، لیکن یو د ذکر راستل ما هغه ولي کړ. ځین وخت ځین تجربه وکړي چې ما په هاته کې هغه شیر کې نشي کېږي. خو بیا هم دا خبره چې نور تجربه وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه ځینې جوړ شي. ځینې یو ټوټه لې وی راخلي، یو ټوټه له بل راخلي، یو نقطه له یو ځای یو ټکی له بل.
یو مشهور افغان شاعر دی، هغه وایي کله چې پیښه د شاعر یا شاعرې په ذهن کې لوی شي بیا لیکل سخت شي.
دا بالکل منم. دا د دې دقیق خبره ده. دغه لوی پیښه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو څه تیاره او دا یو څه تیاره په کوچنۍ شمه باندې نه رانه کیږي. ځینې وخت د کلمې عاجز سي نه سي کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غواړي، په خصوص د زموږ ژبه چې ډېره زیاته محدود ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې.
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه. هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي، او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي، او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کې دیسي. او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات
دي. دا موافقه یم. زه عموما دې خبرې ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه، هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي، فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه. دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري، دلیل هم دا وي چې هغوی خپل فکر پخلی دی او ته د دغه دپاره بیا بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینې هغه کلمې وکاروي چې دوی پکې نه کاروي.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه را واخلی سه په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وای یو د پنځه تصویرونو دي چې پنځو حواسو درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی، سیاوشه حرکت